شنبه یا نه د جنوري 19 د سهار 9 بجې د مشال رادیو په لومړنۍ غړی سلام پښتونخوا کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه درتلرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته د پاکستان وزیر اعظم نن ایران ته ځي د افغانستان د پارلماني انتخاباتو مهالویش اعلان شو ایران وایي د امریکا تازه بندیزونه غیر قانوني دي پوره خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوی په مشرۍ کې تهران ته سفر کوي نوموړی به د ایراني چارواکو سره د ریاض او تهران ترمنځ د وروستیو مخې ته راغلو ناندریو د ختمولو په اړه خبرې کوي نواز شریف د دوشنبې په ورځ د یو پلاوی په ملتیا چې ورکی د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم شامل و سعودي عربستان ته ولاړ اولته د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل د پاکستان سرکاري ذریعو نن مشال لډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د دواړو اسلامي هیوادونو سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیاو د ختمولو په اړه هڅې پیل کړي او دغه سفرونه په همدې موخه ترسره کیږي د پاکستان خارجه سلاکار وایي د نورو هیوادونو په کورنیو معاملاتو کې د نه مداخلې کړنلارې د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې خې کړې دي سرتاج عزیز د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وکړې په اسلام آباد کې د مشال لاډیو خبریال وایي سرتاج عزیز په خپله وینا کې د هم ویل چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اسب او په کراچۍ کې د ورانکارو خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو د پاکستان امنیت ښه کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله روسي کلیزه وینا کې ویلي وو چې پاکستان کې به بد امنی تر لسګونو کلونو پورې روانه وي پرون په کابل کې په سلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوونکو چارواکو ویل چې په خبرو اترو کې پرمختګونه کړي دي د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو په یوې ګډې اعلامې کې ویلي چې د سولې د نقشې په اړه د خبرو په دوهم دور کې یو شمیر پرمختګونه کړي خو د دې پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه کړي د کابل په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د خبرو دریم دور به د همدې سلورو هیوادونو د استازو په ګډون د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام بعد کې تر سره کیږي د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازو په خپلې ګډې اعلامې کې همدارنګه له وسلوالو طالبانو غوښتي چې سولې ته د رسیدو لپاره دی له افغان حکومت سره خبرې وکړي او حکومت سره د خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي په اوروزګان کې چارواکي وایي دغلته د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یک شنبې په ماښام خپل نهه تنه پولیس ملګري وژلي او وروسته تښتېدلی دي د نایاب په وینا څېړنې روانې دي سو د دې پیښې مسؤلین معلوم او ونیول شي که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو تر دې مخکې سو ځل پر افغان امنیتي ځواکونو دا ډول بریدونو د تنظیمولو پړه منلی د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي د ملک د پارلماني ټولټاکنو پروسه چې تر اوږدې مودې پورې د ځنډ ښکار شوې وه د روان کال د اکتوبر په 15مه پیلېږي احمد یوسف نورستانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل ټاکنې به په هغه صورت کې په خپل وخت ترسره شي چې حکومت ورته د ضرورت وړ بودیجه د کاندیدانو د انتخاباتي کمیسیون د کارکوونکو او د رایو د صندوقونو د امنیت باور ورکړي د افغانستان د ولسي جرګې 15 کلنه موده د تیر کال په جون کې پای ته ورسېده خو د امنیتي ګواښونو او د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر سر د سختو اختلافاتو نه پس له دې ویرې چې د انتخاباتو شفافیت باوري نه و دغه پروسه ځنډ ول شوی و ولسمشر غنی په 2015 کال کې د یو فرمان لمخې د ولسی جرګې د کار موده د نوو انتخاباتو لپاره د حالاتو تر سمونه پورې وغځوله تاسو له مشال رادیو خبر نوري تهران د خپلو بلیستیکی توغندیو د پروګرام په سر د امریکا لخوا وضع شوی بندیزونه غندلی او پرون یې په دې اړه وویل په داسې حال کې چې امریکا د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو وسلې پلوري دا بندیزونه هیڅ ډول قانوني او اخلاقي حیثیت نه لري یو ورځ وروسته له هغې چې امریکا او اروپایي ټولنې د جوهري تړون پر اساس له تهرانه اقتصادي بندیزونه لرې کړل امریکې د جنورۍ په 18مه نیټه د هغو ایراني کمپنیو او وګړو خلاف تازه بندیزونه اعلان کړل چې د ایران د میزایلو د پروګرام سره ارتباط لري دغه بندیزونه د ایران لخوا د تیر کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د بیلیسټیک توغندیو د استعمال په عکس العمل کې وزه شوی. د ملګرو ملتونو ماهرین ګڼي چې د ایران دغه اقدام د 2010 کال د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد څخه سرغړونه ده. د یاد قرارداد لمخې پر ایران بندیز لګول شو چې د جوهري وسلو د لیک صلاحیت لرونکي توغندي نشي ازمویلې. د فرانسې د پوز 15 تنه بهرنی سرتیری د الف په غره کې د تمرین پر مهال د برف کوچ یا د واورې د غونډاري د خویدو له کبله وژل شوې دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي پرون په ویلفریجو سیمه کې یو 50 پوزي سرتیری پر واورې د خویدو لوبې یا سکی کې بوخت و چې برف کوچ پرې ورغړېده. د سرتیرو د ژغورلو لپاره د ژغورنې عملیات هم ترسره شوي دي. په سملاسي ډول د وژلو شوو کسانو هویت په ډاګه شوی نه دی. ونه هم د الف په غره کې د سکول دوه تن کې ځوانان او یو یوکرانی سیالانه د واورې د غونډاري د خویدو له کبله مړ شو. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب له سفر وروسته نن ایران ته ځي. د پاکستان خارجه سلاحکار وایي له هند او افغانستان سره یې اړیکې خیشې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د کورمی تنګي ډیم د جوړولو پر سر د حکومت او قبایلو ترمنځ د شخړې حال درکو.
د کورم تنګي ډیم په تفصیل شوا کې د کورنۍ د مو کوم په دې باندې ګرځي راي پکې په دې کې 3 لک ابدي د په دې کې چې مګریو سره په دې باندې راځمن نه دی نو د موسا چا میټي کړه او نه دې په تماتو حساب.
د بلوچستان سملې خزینه غړي وای د میرمنو سره د ناوړه سلوک د مخنیوي قانون پاس کېدل غوړه ګام دی. د بشری حقوقو د سار اداره وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د مودي غزول غوړګام دی. د پیښور خلک په مصروفو سرکونو د هوایی پلونو یا فلای اوورز هرکلی کوي.
ارشد مینوم دی، پیښور سره می تعلق دی. دا کم جی فلای اوور ابتدار مش بالکل دې سره خدا مونږ بیګاره غړي مونږ ووم کاته د خار دومړي زیات خپل ښکاری د بیاکل نایټ ټایم کې راشي. یو خوبصورتي خوبصورتي ده دغه علاوه خلکو ته ډیر زیات اساني وي.
د وزیرستان د وین هکلن شپنی خبرې هم اوري چې بم تری خپي الوزولې
رتا تلیه وی زم زم اولې بم رو داز ولل مش درې ملګری وی ایوا مختبا اغا بچبا ز په مان چې و منفشارې نه پرېږه ابل لش کې زخمی شو.
دا نور راپورنه په دې خبرونه کې اوریدې شي را سره اوسه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم له ایران سره د سعودي عربستان په اړیکو کې په کړکېچ اندېښنه ښودلې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې نواز شریف سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د سعودي له پاچا سلمان سره د اندېښنه شریکه کړې ده. ټاکل شوې ده چې نواز شریف به د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړیتوب لپاره نن تهران ته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند.
پاکستان په سیمه کې د خپل دوه ستراتیژیکو ملګرو ترمنځ په ترنګلتي اندېښمن دی. د اندېښنې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ریاض سفر ته اړ کړ او هلته یې له سعودي پاچا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وایي نواز شریف د سعودي له پاچا سلمان سره په لیدنه کې له نوموړي سره د ایران او سعودي ترمنځ د اړیکو په ترنګلتیا خپل اندېښنه شریکه کړه. د قاضي خلیل الله په وینا د پاکستان صدر اعظم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ د سولې هواري غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا به هم د دواړو هیوادونو او هم نورو اسلامي هیوادونو په ګټه وي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملال اعدام او په ایران کې د سعودي سفارت تلور چولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترخې شوې. تمه کېږي چې د پاکستان صدر اعظم بنن تهران ته هم لاړ شي او له ایراني چارواکو سره به په دې اړه چې له سعودي عربستان سره کړکیچ راکم کړي خبرې وکړي. د پاکستان د پوځ لوی لسیز جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي ریاض او تهران ته په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ملګری دي. د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ له ډیری مودې راهیسې روان دي او دواړه هیوادونه په سیمه کې نور دوستان او رقیبان هم لري. ریاض په یمن او سوریه کې د تهران له لاسوهنې او په لبنان کې د حزب الله په ملاتړ ناخوښه دي. په مقابل کې ایران تر اوسه په یمن کې د حوثي ملیشو او په سوریه کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې هیوادونو کې د سعودي عربستان له تګلارې سره مخالفت لري. خو دا اختلافات وروسته له هغه نور هم زیات شول چې سعودي عربستان یو شیعه ملای اعدام کړو. په ایران کې د سعودي عربستان په ډیپلوماټیکو دفترونو بریدونه وشول. ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پرې شوې. د سعودي عربستان متحدینو هم له تهران سره د ریاض په پلوي سیاسي اړیکې غوڅ کړې. تر دې مخکې چې هم د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سعودي او ایران ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هوارولو لپاره استولای وو. و چې دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې دوه سیالو هیوادونو ترمنځ منځګړتوب پیل کړي و بلیدل شي چې بیرته خپل هیواد ته له څه پیغام سره ستنېږي.
د اجمل اند راپور موریده د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی او بهرنۍ چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلت نه کولو پالیسي د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې خېکړې دي. نو موړی پرون پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب از په د عملیاتو لوجي په ملک کې امنیتی صورتحال هم ښه شوی دی. د دواړو موضوعاتو تفصیل اخلو په اسلام آباد کې د خپل خبریالې رابع اکرم خان نه. رابع اکرم خان، سهار په خیر.
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر.
نو د سرتاج عزیز په سرګندونو کې نور سره غلي
بالکل نجیبا مې څنګه تاسو چې وویل د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز تیرو سینټ کې ویلي دي چې په امنیتي چیلنجونو باندې قابو موندلو لپاره داخلي او خارجي سطح باندې نه صرف کوټل اقدامات بلکې فیصله کول اقدامات چت کړی شوی دي. نجیبا مې د سینټ مشاهد حسین سینټر مشاهد حسین سید لخوا د امریکای صدر باراک اوباما لارخه پاکستان په اړه جاری کړی بیان په اړه د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر وینا و چې د پاکستان حکومت په د امریکای د صدر بیان د چیلنج په توګه اخستی دی. دا هم اویل چې په قبایلي سیمو کې اپریشن ضرب عصب او کراچۍ کې چې کوم جرائم پیشه خلکو خلاف اپریشن دي، نو هغې نه صرف ملک د امنیت مجموعي صورت حال ښه کړی دی بلکې امنیت په ځای شوی هم دی. نجیب امیر دا هم وویل چې افغانستان او هندوستان په اړه چې کوم د تعلقات خبره ده، نو د نور ملکونو معاملو کې د عدم مداخلت پالیسی چې دا خپل کړی شوی ده او اوس چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات هغه هم ښه شوي دي. دا هم اویل چې خارجه او ملکي سلامتۍ په اړه پالیسیانو کې بدلون د تیرو یو کال راسې راوستی شوی دی، داسې چې مثبت اثرات مخې ته راغلي دي.
ډېره زیاته مننه. د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان وه په اسلام آباد کې.
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګیو بوډم د جوړیدو په سر لکلون رئیس لانج روانه ده. د پاکستان حکومت 50 کاله وړاندې د یاد دیم د جوړولو منځوري ورکړی و، خو د شمالي وزیرستان قبایل وایي تر څو د دوی شرطونه منل شوي نه وي چاته به د دې دیم د جوړولو اجازه ورنکړي. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې اکثره د وبو دیمونه د تنازی ښکار دي او خلک یې د جوړیدو مخنیوي کوي. مجید بابر راپور لري.
د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزارت د یو خبر پاڼې لمخې ویلي دي چې دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر نورو منصوبو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي په نامه د یو داسې ډیم منځوري هم ورکړې ده چې د بجلی د پیداوار ترڅنګ به د کر کلي لپاره هم کارول کیږي. په دې ډیم به څه د پاسه 22 ارب روپۍ لګښت را دي چې پکې به د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو اس ای آی ډی لخوا د 1.3 میلیون ډالرو مرسته هم شامل وي. دا چې کورم تنګي ډیم په خاصه توګه د شمالي وزیرستان او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا د جنوبي اصلاح لپاره سمره ګټوره منصوبه ده. د دې پښتنې په جواب کې د وابډا پخوانی چیرمن او د خیبر پښتونخوا د توانایي د پیداوار د ادارې مشر شکیل دورانی وای
دینه علاقے ته ډیره نه فائدہ راځي چې په نور پوزیشن کې تقریبا 5 ایکر لکه 16000 ایکر نو په نور پوزیشن کې دوه ورته ورور کنه د اریګیشن دا په دې اصل خبره دغه ټول نه ګټه فائدہ کې نه کنه هغه دا ده چې بنو دلیلا او لکی مروت لا دا کرک دلیلا دا ځکه لا کې دې چې بالکل د دوه ډېر لوی تکلیف ته او د دې کوم څنګه په وجه کنه دا درې داسې اجلا دي هغه سیلاب نقصان بنی.
خو بیا د شمالي وزیرستان نه د پاکستان په پارلیمان کې غړی محمد نذیر وایي چې یاد منصوبه یو متنازعه منصوبه ده او د تحصیل شوی س درې لکه آبادی د دې منصوبې نه اخیستمن کیږي او زیاتوي چې وفاقي حکومت دوی په اعتماد کې هم نه دی اخیستي.
بالکل د میر نه هیڅ تپوس نه ده شوی دا کوم تنګي ډېر ما په تحصیل شوا کې د دې مودې کورنا تقریبا کم به شو په دوه کیلومتر
شکیل دورانی وایي چې د کورم تنګی ډیم د جوړولو منځوري په کار 1915 کې د پخوانی پوزي واکمن جنرال ایوب په دوري حکومت کې ورکل شوی و او هغه وخت د منصوبې لګښت 1,00,000 روپۍ وو. خو په سیمه کې د تنازع د عمله دا منصوبه 50 کاله د ځنډ ښکار شو او لګښت یې اوس 22 روپو ته ورسېدو.
د مجید بابر راپور ماوریده. د بلوچستان اسمبلی خزینه غړي وایي د کار په ځایونو کې د میرمنو د جنسي زورونې پر ضد پاس شوی قانون به له کوره د باندې د میرمنو د کار لپاره ماحول سازگار کړي. نوموړي اسمبلی په دې وروستیو کې یو قانون منظور کړی چې تر مخې هغه کسان د سزا سره مخ کېدای شي چې په دفترونو کې میرمنې زوروي. فرخندی اسد په دې موضوع دا راپور جوړ کړی دی.
د بلوچستان اسمبلی د تیر خالی په ورځ د کار په ځایونو کې د ښځو سره د ناوړه سلوک یا غلط رویې پر ضد قانون منظور کړ. دغه قانون د اسمبلی غړي شمع اسحاق وړاندې کړ. په دغه وخت شمع اسحاق چې د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ د کمیټې مشره هم ده وویل د دې قانون سره به د کار په ځایونو کې ښځو ته په یو ښه ماحول لرلو کې مرسته ترلاسه شي. دا چې د کار په ځای کې د غلط رویې سمانه ده په اړه د پېښور های کورټ وکیل روبینا ناز وایي
گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی یا فیکٹریز کی پبلک پلیس چلتا زنانا تنگولو کوشش کئی اور اگر سنگا تنگولی یو خدا دا چی اگر تالا لاز دروڑی بلا دا چی اگر صرف خبرو پر ذریعہ مانے بل دا دا چی اشارے سے دا چی دغا کی سوک سڑی یا ایمن خزم کیا چی تا تنگوئی کی دے چی یا سب پروموشن چی دے اگر میں سے شرط لگے چی نا تما سر دا خبر ہو کا تما سر گپ لگا وا تراش زما آفیس کی آسے بے سکینا کنے انو بس ترستانو کری منگا ختم ہو دا جی کی کافی دا چی شنگنے دی.
پا بلوچستان کی دا لومڑے زل دے چی دا کار پزے کی دا خود سرا دا غلط روی او یا ناسم سلو خلاف قانون پاس شو. دا بلوچستان اسمبلی غړي مای اچکزی وای دا یو خګام دی او لدې سره به په دغه صوبه کې د کارکونکو خوځو په شمیره کې زیاتواله راشي.
دا ول شل د پر ډیر مسله او چې په هر ځای کې په دې پر کار پر ځای په دفتر رو په هر ځای کې دې چې کوم هراسمنت دې او څه دې کوم څنګه ول کول دې چې کوم رنګ توچر کول په مختلف الفاظ کوم چې موږ په دې کې هغه شی شول دې ترامین عمل خو نو دې ویل چې دې چې کوم پرشنت چې هغه پرشنت دې نو د کوم پنیشمنت نو موږ دا ویل چې هغه چې کوم ترمیم موږ وکړي کوم امندمنت موږ وکړي هغه چې موږ د دا کوم جرمانه چې موږ څه شول هغه موږ زیات څه شول تقریبا د موږ چې یو لک روپۍ با کین نو د دې څه موږ ډیر امیدونې چې د دې څه به ډیر خدیا انجینر ته څه کوشش کوي چې د کور د باندې ولاړ شي او د جاب لپاره به هغه کوي.
دا قانون د صوبې اسمبلی په متفقه تور منظور ک سپوږمۍ اچکزی وایي د صوبې حکومت پر دې هم کار کوي چې د ښځو د شکایتونو د لری کولو په غرض یو هیلپ لاین جوړ کړي. د بلوچستان د صوبای اسمبلی یو پخوانی غړی او په دغه صوبه کې د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ کارکونکو سمینه سعید وایي دا یو ښه ګام دی خو د دغه صوبې ښځې او نجونې د ځینو نورو مهمو مسلو سره مخامخ دي چې باید په اړه یې کار وشي.
جو هماری بہنیں مختلف جگہوں پر جا کر آفیسز میں کام کرتی ہیں.
زمان کمی خویندی چھے پا مختلف دفترون و سکولون کی کار کبھی دا بل داغی لپارا دے. کسا ہم دا یو خو قانون دے خود بلوچستان دا خوز و مسئلی نوری دی. اگا دا صحت و تعلیم سہولتون نن لری پا کورونو کی پاکی و بن نن لری باید پر داغو مسئلوم خبری ہوشی چھے جوان دیے آسان شی او یوازی لداغی سرا دا بلوچستان خوز خوشحالی دے شی.
بلوچستان کی عورت خوشحال ہوگی.
دغه قانون وړاندې کوونکی شما اسحاق پر دغه وخت وویل چې په صوبه کې داسې قانون نه وو او اوس په لدې سره خودو ته د کار په ځای کې یو ښه ماحول ترلاسه شي.
د فرخنده صد راپور مورید د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د قانوني استوګنې د مودي د 2018 کال تر پایه د غزولو په ترڅ کې د کډوالو د بشری حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي. د یادې ادارې خبر پاڼوي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د 2018 کال تر برید وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. هارون بادشاہ د دې موضوع تفصیل دراوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا خبر شوی خبر پاڼه وايي د پاکستان حکومت د رواني میاشت پر 12مه پریکړه وکړه چې افغان کډوالو ته په هغه هیواد کې د 2014 کال د جون تر 13مه د استوګنې کارتونه ورکړي. دغه سازمان وايي په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورول کېدو او همداراز د پیسو لپاره د هغوی د تښتونې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د آسیا لپاره د هیومن رائټس واچ مرستیال مشر پیلم کین که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې مودې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د غځول کېدو د خبرې هرکلی کړې، خو ویلي دي چې د دغه مودې د دوو کلونو لپاره د غځولو په ترڅ کې به د کډوالو د ستونزو په ښه توګه د حلولو لکار سره مرسته شوې وي. په خبر پاڼه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرای د شمیرو په حواله ویل شوي چې په پاکستان کې لمیشتو 25 لکه افغان کډوالو څخه شاوخوا 10 لکه هغه دي چې په 1980 او 1990 کلونو کې د افغانستان د جګړو له امله هغه هیواد ته کډه شوي ول. له دې څخه ډیری هغه دي چې په وړوکوالي کې پاکستان ته ورغلي ول، هماغل تلوي شوي او ودونه کړي او بیا ماشومان یې پیدا شوي چې هغوی بیا کله هم افغانستان ته نه دي تللي. ځینې نور افغانان بیا د افغانستان د لسیزو جګړو ستړي کړي او پاکستان ته د یو آرام ژوند او ښه روزګار په لټه کې کډه شوي دي. خبر پاڼه وايي په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوند کول هغه وخت ګران شو کله چې طالبانو د 2014 کال په ډسمبر کې د پیښور پر یو سکول برید وکړل او د 122 ماشومانو په ګډون یې 145 کسان ووژل. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي چې دغه پیښې په تړاو به افغان کډوال نه ځورول کیږي، خو د خبر پاڼې تر مخه د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو په تنګولو پسې راخیستې ده. په پاکستان کې میشت افغان کډوال په ویره کې دي او نشي کولای په خلاص مټ ژوند او کار روزګار وکړي. دغه کډوال مجبور دي چې افغانستان ته ستانه شي چې هغلته بیا هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي. په خبر پاڼه کې د هیومن رائټس واچ د آسیا مرستیال مشر لخوا زیاته شوې پاکستان کولای شي د افغان کډوالو په کارتونو کې د مودې په غځولو سره د هغوی د انساني حقونو د سرغړونو مخه ونیسي.
د پېښور یو شمیر خاریان د خار په منځ کې د هوایی پلونو یا فلای اوورز پر جوړېدو خوښي ښکاره کوي. وایي له دې سره کله یوې خوا د خلکو په تګ راتګ کې اسانی پیدا کیږي، نو له بله پلوه د خار ښکلا یې هم زیاته کړې ده. د مشال خبریال شبیر جان له څو تنو سره خبرې کړي.
ارشد مینوم دی، پېښور سره مې تعلق دی. دا کوم چې فلای اوور ابتدار مو شو دا خو دی حکومت یو ډیر زیات په زبو یم چې ډیر غټه منصوبه مونږ خپل جبرات لو آیات آباد ته نو بدی دا کوم یا خو ډیر زیات لانګ ټرم مم کولو دلی به چیک پوسټونو لانجې مې قصې به وي. دین علاوه سټوډنټس برات ل اغه ته هم ډیر تکلیف وو. پتا لکه بسو کلم غټ چکر به لګو اوس دی پول سره فلای اوور سره بداو شي چې دا هغه ډیر زیات کم شي او ټریفیک رواني چې کم نه دا مسلسل جاری لکه چاته به تکلیف نه خو دې سره سره دی حکومت دام پکاري چې دا قسم نور زینو کې هم په پېښور خار کې کم زینو د ټریفیک دا قسم مسلې د غیر لپاره هم دا ساده کی زکه چې اسانه خبره دومره ګران نه
کولی مو سره ښکاری دا
بالکل دې سره خدا مونږ بیگانه غوي مونږ هم کاته د خار دومره ډیر ښکل ښکاری د بیکل نایټ ټایم کې راشي یو خوبصورتي خوبصورتي دا دغې نه خلکو ته ډیر زیات اسانی وشي.
زمانو ظفر اقبال دې بالکل دې دا ډیر زیات فرق بای اول چې کم ټریفیک چې څوک د دې حیات آباد او د پیښور سې دین کې تلته بسو سو ګنټه لکه منټونه یا دغه نو ګنټو کې بخلک ولاړو خاص کر چټې په وخت ماشومان ته ډیر تکلیف وو چونه بدلتا ولاړو رش بو ډیر زیات اوس چې کم نه کم جمرود روډ باندې چې کم ټریفیک ته کم چې کارخانو ته یا خیبر ایجنسی سایت ته ځي هغه بچی د پچی د ځي کم چې حیات آباد راټن کیږي او په پل راخي جي دی خبره کوي چې دلته نه چې کم جي جمرود روډ سایت ته هم فلای اوور استعمالي نو امید لرو چې دې د وجه نه ډیر زیات ټریفیک چې کم دی مسلې ډیر زیات حل شي او ټریفیک جام بو ساګرنګ نه وي.
د پېښور څو تنه اوسیدونکي وو چې تاسو یې غږونه اورېدل. د سند صوبې په تر پارکر سیمه کې یو ځایي مشر ماما ویشان له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي. نوموړی وایي د هیڅ قسمه توپیر نه پرته دوی د خلکو سره مرستې کوي. په تر پارکر سیمه کې د خلکو ژوند له ستونزو ډک دی او ماما ویشان وایي د ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره باید اقدامات وشي. ماما ویشان په مذهب هندو دی او په تر پارکر سیمه کې اویا په سلو کې اوسیدونکي هم د دغه مذهب سره تعلق لري. مشال خبریال محمد عمران تر پارکر سیمې ته ورغلی و او دا راپور جوړ کړ.
ماما ویشان د تر پارکر سوشل ارګنایزیشن د لارې د انسانانو خدمت کوي. دی وایي چې کله په سلورم ټولګي کې وو نو د هغه وخت نه دغه جذبه وه کوم چې تر دې د مهم هغه شان موجوده ده. د خپل تنظیم د جوړولو په اړه ماما صدا سی وایي،
مې انسان کی حیاتی بچانے کے لیے
زه د انسان د ژوند بچ کولو لپاره کار کوم او هم د دې لپاره زما ټول ملګری هم کار کوي. هندو او مسلمان نمونه موږ په خپل ذهنونو کې نساتو. د کال 1978 راسه هم دغه کار کوو. د کال 1975 وروسته 50 ملګری راجمع شو او دا تنظیم مو جوړ کو. په کال 1998 کې مو په سرکاري توګه د دې تنظیم اندراج کو
کا بورډ بنا 98 مې رجسٹر کړوای.
د نوموړي په وینا هغه ته پیسې حکومت یا غیر سرکاري ادارې نه بلکې عام خلک ورکړي.
دکاندار یا کوئی ریډي والا ہے.
دکاندار گاډي والا یا هوټل کې کارکونکي مونږ ته پیسې راکړي. اول به مولس روپیه غستې او د هر یو تن 100 روپیه غواړو. زمونږ د غړیتو فیس مونږ اول 10 بیا 50 او 100 روپیه ټاکلې دي. مٹی یا د مٹی نه بهر چې څومره هم لیک لوست کوون کی ځوانان دي او کدل ته په دفتر کې کار کوون کی د غټول مونږ ته هر میاش 100 روپۍ راکړي.
وو به مارکو 100 روپۍ دیتا.
په تر پار کر کې روان د ماشومان مړینو پر وختون کې د اسانتیاګانو په اړه ماما ویشان وای چې پر وختون کې د ماشومان لپاره خصوصي ځای نشته. باید د ماشومان د پیدایش پر وخت د مور او ماشوم دواړو لپاره خاص کوټې جوړې کړي شي.
جیسے بچوں کا نرسری وارڈ ہے.
د ماشومان نرسری وارڈ دلته ضروری دی. هغه په سامان پوره پکار دی. کم نه کم د 50 ماشومان لپاره د کوټه پکار ده چې پکې هغه ته ټولې اسانتیاګانې موجودې وي. دوایانې هم پکار دي. د ماشوم د پیدایش پر وخت هم د ماشومانو مور دواړو لپاره ځان لزینه پکار دي.
بار اونکا ہونا چاہیے دونوں کا ماں اور بچے کا.
ماما ویشان وای کار سو هغه په عقیده هندو دی خو په سیمه کې د خلکو په ذهنونو کې دغه تصور نشته بلکې ټول خپل ځان انسانان بولی او هم دغه وجه ده چې په سیمه کې فرقه ایز یا مذهبي توندوالی نشته.
تقریبا 90% تر کې لوگ جو ہیں
مذهبي خلک مذهبي نه دي. دې مطلب دا دی چې هغه خپل عقیده لري. ولی عبادت کی سوک جماعت تزی سوک مندر تا ولی دیو بل سره کله هم کرکنه لري. کیسه مسله هم وی نو مونږ په شریک سره دغه حل کوو. په تیر موده کې چې د بابری جماعت په خشه و نو دلته هندوانو او مسلمانانو په ګډه احتجاج کړو.
مسله هوا تا تو هم هندو مسلمان ساتھ ریلی نکاله.
د سرکاري شمیرې تر مخه په تر پارکر ضلع کې د 35% نه زیات هندوان ژوند کوي. دوی د غلطه خپل عبادت خانه یعنی مندر لري. ولی ماما ویشان وایي چې په تر تحصیل کې د 80% نه زیات هندوان دي. چې اندازې د دغه ځای د کاروبارونو نه هم چرته چې زیاتره کاروباری خلک هندوان دي. ولی چرته هم د دوی ترمنځ سبد پیخ مخې ته نه راغلی کوم چې د تر پارکر ضلع یو مثبت اړخ هم په ډاګه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
او د خبرونه په دې برخه کې د حشمت سحر او مینا ګل پواز د سنره
جڑا پتا پسے کا جتا تر سبب می جڑا پتا پسے گا رایا دے ہر شپے گا زمانت سیارا رایا دے ہر شپے گا زمانت سیارا
سندره موریده د حشمت سحر او مینا ګل په واز اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه هنه می بجې شوې دي د خبر نو لندېسته پام وکړئ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوی په مشرۍ کې تهران ته سفر کوي نوموړی به د ایراني چارواکو سره د ریاض او تهران ترمنځ د وروستیو مخکې تر راغلو ناندریو د ختمولو په اړه خبرې کوي نوموړی تیره ورځ سعودي عربستان ته لاړ او هلته یې د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړ د پاکستان خارجه سلاکار سرتاج عزیز وایي د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې خې شوې دي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په کراچۍ کې ورانکارو خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو د پاکستان امنیت ښه کړی دی د کابل په پرونی سلور اړخیزه غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې خبرو دریم دور به د همدې سلور هیوادونو د استازو په ګډون د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې ترسره کیږي دوی له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د خبرو ته کښېني په اوروزګان کې چارواکي وایي دغلته د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یکشنبې په ماښام خپل نهه تنه پولیس ملګري وژلي او وروسته تښتېدلی دي د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ملک د پارلماني ټول ټاکنو پروسه چې تر اوږدې مودې پورې د ځنډ ښکار شوی وه د روان کال د اکتوبر په 15مه پیلېږي د له حکومته د بودیجې د برابرولو او د امنیت د ټینګولو غوښتنه کوي تهران د خپلو بیلیسټیکي توغندیو د پروګرام په سر د امریکا لخوا وضع شوي بندیزونه غندلي او پرونې په دې اړه وویل په داسې حال کې چې امریکا د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو وسلې پلوري دا بندیزونه هیڅ ډول قانوني حیثیت نه لري او د فرانسې د پوځ 15 تنه بهرني سرتیري د الف په غره کې د تمرین پر مهال د برف کوچ یا د واورې د غونډارې د خویدو له کبله وژل شوي دي په سملاسي ډول د وژلو شوو کسانو هویت په ډاګه شوی نه دی تېره اونۍ هم د الف په غره کې د سکول دوه تنه تنکی ځوانان او یو یوکرانی سیلانی د واورې د غونډارې د خویدو له کبله مړ شو او د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه زموږ همکار سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستي او تاسو ته وایي چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي لسم دې راستې په مشرقي وسطا کې د روان کړکېچ له امله د مسلمان ملکونو اتحاد ته سخت زیان رسېدلی دی او خپل منځي رابطې یې ډېرې کمزوري شوې دي او دې لړکې د عراق شام او یمن حالات د ټولو په وړاندې دي د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې په مسلمانه نړۍ کې د پاکستان کردار تر ټولو ډېر اهم دی او ټولې نړۍ دا منلې هم ده اوس که وکتل شي نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ روانې لانجې کې پاکستان ډېر دانشمند دانه کردار ادا کړی دی او دا د مسلمان نړۍ یوازینې ملک ته چې د ایران او سعودي عرب د کشالو ختمولو لپاره یې منستا راځنګلې دي ادریا اخري کې لیکي اوس حالات بدل دي او په داسې حالاتو کې لگاونډي او بلکې لټولي نړۍ سره خطا لوکات ساتل د وخت ضرورت دی او بیا د عراق شام افغانستان او یمن صورتحال د ټولي نړۍ په وړاندې پروت دی نو باید چې د عراق او سعودي عرب اختلافات ختمولو لپاره هم مسلمان نړۍ په فوري توګه اقدامات وکړي چې د دې ملکونو په منځ کې روان انتشار ختم کړي شي او نړۍ ته د امن یو پیغام لاړ شي بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت یو طرف ته غیر قانوني دولت ته د قانوني شکل ورکولو لپاره مراعات ورکوي نو بل طرف ته د ایمف په وینا باندې په ولس د 125 ارب روپو د نور بوج اچولو تیاری کوي ادارې وړاندې لیکي په عالمی منډې کې د تیلو نرخونه ډیر زیات رقم شوي دي خو حکومت ته دې ګټه ولس ته ورکولو لپاره تیار نه دی او له دین ای ولس محرومه ساتلې دی. اداریا اخری کې لیکي ملک ورس پورس بے روزگاری سیوا کیږي او گرانی هم مخ په وړاندې روانه ده. نو په داسې حالاتو کې دی حکومت دا ولس نه مجبوروي چې د دوی پر ضد را پورته شي. نو په کار دي چې حکومت د ټیکس د اسکیم نه په قلار شي او په غریب ولس باندې نور بوج نه اچوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان نظریاتي کونسل د کم عمرۍ د ودونو په مخنیوي کې لوی خنډ دی او د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د موبایل شبکو ته د طالبانو لخوا ورکړل شو د ډکو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. د مشال همکار اسرار علم مومن د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امورو قائمه کمیټې په دې هیواد کې د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللې او په دې لړ کې وړاندې کړل شوې بل یې مسترد کړې دي. په دې بل کې غوښتنه شوې وه چې د واده پر وخت دی باید د جیني عمر 18 کال وي او څوک چې هم له بلوغت مخکې د ماشومانو ودونه کوي نو باید چې هغوی ته سخته سزا ورکړل شي. په پاکستان کې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي موجوده قانون وایي د واده پر وخت به د جیني عمر 14 کال وي او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي نو هغه ته زیات نه زیات د یوې میاشتې د قید او 1000 روپۍ جرمانې سزا کېدای شي. خو د باوجود په پاکستان کې د کم عمرۍ ودونه کیږي او د یوې اندازې تر مخه په دې هیواد کې د 40% جینکو ودونه په داسې حال کې کیږي چې عمر یې 13 کلونو ته نه وي رسیدلې. د اسلامي نظریاتي کونسل استادو څو ورځې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امور کمیټې په غونډه کې وویل چې د اسلامي روایتو له مخې د کم عمرۍ واده جرم ګرځول غیر اسلامي دي. د ګرلز ناٹ برایټس په نامه د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي ادارو یو نړیوال ائتلاف د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته په اشاره وایي چې دغه د اصلاحاتو په لړ کې یو خنډ دی. که څه هم په پاکستان کې یو شمېر صوبې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي لپاره د قانون جوړونې هڅه کوي خو دغه قانون عملي کول به ګران وي. بلخوا ایف پی خبری اجانس لیکي طالبانو په افغانستان کې له موبایل فون کمپنیانو او صنعتونو د درنې مالیه یا ټیکس مطالبه کړي. د وسلوالو سرچینو ویلي دي دا په داسې حال کې ده چې که یو خوا جنګي اقتصاد کمزورې شوې نو بلخوا بیا راپورته شوې وسلوالې ډلې په مهمو کاروباري سیمو کې خپل کنټرول مضبوط کړی دی. د پاکستان له کوټې خار سره نږدې په یو خفیه غونډه کې د طالبانو مرکزی مشرتابه په رسمي توګه له څلورو موبایل کمپنیانو مطالبه کړې دوی ته د ټیکس یا مالیه ورکوي چې په بدل کې به د دوی تنصیبات او کارکوونکي نه په نښه کیږي. د محصولاتو کمپنیانې وایي طالبان وروستو له هغو ټیکس لګولو ته پام شوی چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې افغان حکومت اعلان وکړ چې په موبایل کمپنیانو د 10% اضافي ټیکس لګولو سره دوی ته په 2 ورځو کې 80 میلیون افغانۍ راجمع شوي دي. وسلوال له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د محصولاتو شخصي ادارې په نښه کوي. ستنی ورله غورځوي د دوی انجینران غوا کوي او پردی مجبوروي چې نه آرامه سیمو ته خپل مواصلات بند کړي چې دارنګ د دوی د وسلوالو د زی معلومات په ډاګه نشي. خو دا لومړی ځل دی چې طالبانو له افغان موبایل کمپنیانو د ټیکس یا مالیه غوښتنه کړې کوم چې په دې هیواد کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي رول او د حکومت د کمزوري کېدو عکاسي کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اوس هم یو بل راپور د چک جمهوریت ولس مشر وایي په اروپایي ټولنه کې د مسلمانانو جذبول په عملي لحاظ ممکن نه دي. میلر زیمان چې د کډوالو پر ضد د تند دریځ لرلو سره شهرت لري د خبرې په یوه ټلویزیونی مرکه کې کړې ده. دی وایي د لویدیځو اروپایي هیوادونو د یهود میشتو او لري پرتو سیمو تجربو خودله چې له دې ټولنې سره د مسلمانانو یو ځای کېدل امکان نه لري. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل دراوروي.
د چک جمهوریت یو ویاکلن ولسمشر میلر زیمان په جرمنی او نورو هیوادونو کې د نوي کال په شپه پر یو شمېر شوزو جنسي تجاوز ته اشاره وویل چې پرېږدي هغوی په خپل هیوادونو کې خپل کلتور مختبوزي او هغه اروپا ته را نه وړي. د رواني میاشتې په سر کې زیمان ادعا کړې و چې د کډوالۍ دغه بڼه د مصر د اخوان المسلمین ډلې لخوا طرح شوې او زیاتوي چې دغه اسلام پالې ډله له یو شمېر هیوادونو څخه د دې کار لپاره د مالی مرستې په ترلاسه کولو په تدریجي ډول پر اروپا د کنټرول هڅه کوي.
تر څو موږ وګورم
دا وی هغه څه چې د اخوان المسلمین ډلې کولای سي دا چې اروپا ته د کډوالو د ډېرې دوه هڅه کوي او په تدریج سره پر اروپا کنټرول ترلاسه کوي او دا هغه څه دي چې په ځینو اروپאי شهرونو کې سوي دي او هلته پولیس د شپې لخوا لورتلو څخه ویره لري. دا وی دلته دوه فاکتورونه لایو بل سره په تضاد کې دي چې یو د خبره د کوربه وادونو لخوا د هر کلی فرنګ دی او بل لور د اخوان المسلمین لخوا د خپل اهداف ترلاسه کولو هڅې دي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې هم ولسمشر زیمان اروپا ته د کډوالو د شمیر زیاتوالی یو تنظیم سوی عمل وبله او د عراق او سوریه پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې له خپلو هیوادونو څخه د تیښتې پر ځای د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزې ته مټې راونغاړي. په 2015 کال کې چې باندې 1 میلیون کډوال اروپا ته ورسېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې ډېرې له افغانستان، عراق او سوریه څخه د جګړو له کبله تښتېدلې دي، خو له دغو کډوالو څخه لږ شمېر په چک جمهوریت کې چې تر ډېره یو سیکولر هیواد دی پاتې سوی دي. دغه هیواد چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي لري د اروپایي اتحادیې او د ناټو غړی دی. د چک حکومت د اروپאי اتحادیې د یو غټ سیستم لمخې ژمنه کړې چې کډوال به مني. اروپאי ټولنې ویلي چې 1,50,000 کډوالو ته به ځای ورکوي.
فارن پالیسی مجللی کې د امریکا دفاع وزارت په کندوز کې تیر کال د بی پایلټ ډاکټرانو په روغتون د بریټ سیډنه کوي او هوډ کړي چې د پیخي تر شا لاسلورونکو کسانو ته به سزا ورکوي. په یاد بریټ کې له سلويخ تو زیات کسان وژل شوی په دغه پیخه کې ګنشمیر نور کسان جوبل شوی هم. بي پولي ډاکټران وایي د یو جنگي جرم دی. امریکایي ځواکونو د طالبانو لخوا د کندوز خار د نیول کېدو پر مهال دغه بمباري کړې و. نور تفصيل د فرخند اسد.
فورن پالیسی مجللی کی پینټاګان په افغانستان کې د هغه پیښې پلټنې کوي چې پکې د بیپوري ډاکټرانو یا ډاکټرز وداوت بارډرز یو روغتون په نخښه شو او سناس 200 ولسی وګړي پکې وژل شول. پینټاګان وایي دوی به په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته سزاګانی ورکوي چې څنګه دوی په یو روغتون هوایي برید وکړه. کچېری داسې وشي نو دا به د هم په ډاګه کړي چې څنګه امریکایي عسکر د خپل غلطیانو په اړه سیډنې کوي او د داسې پیښو پلټنې څنګه اثر ته رسیږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي کرو مشر جنرال جان کیمبل د امریکا سنټرل کمانډ ته د 300 پاونو د پلټونو ریپورت وړاندې کړي. په دغه ریپورت کې جنرال کیمبل د هم ویلي چې په دغه پیښه کې د ککړو کسانو خلاف باید سخت قانونه پورته کړل شي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په دغه ریپورت با پور روانو دریو اونیو کې سه عملی ګام مخې ته راشي، خو دا لا نه د معلومه چې دغه پیښه تفصيلات به ولسته په ډاګه کړی شي او کنه. د کانګرس ته عملی یو غړي فارن پالیسی ته ویلي چې ځینې امریکایي عسكر په دغه وخت په کندوز کې د پیخې د ځای سره نږدې موجود وو چې AC-130 جازونو د شپې پر وخت په کندوز کې دغه روختون په نخه کې او د 130 منټو پورې دغه بمباري روانه وه. په دغه پیخې کې ګڼ کسان جوبل شوي هم وو. MSF اداره وایي دغه یو جنگي جرم دی. په دغه پلټونو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لوړپوړي چارواکي هم برخه لري. دوی د ټولو پیخې جاج اخلي او دغه وروسته به کومه فیصله مخې ته راځي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو بیان کرنل مایکل وای په دغه پیښه کې کېدې شي کړو کسانو ته مختلفې سزاګانې واورول شي، ولې د دغه ریپورت په اړه کوم تفصيل ورنکه. دغه پیښه له هغه وروسته مخې ته راغله کله چې وسلوالو په کندوز کې په یو شمیر سیمو کنټرول ترلاسه کړ او امریکایي عسكر هم له افغان عسكر سره د غلطه په جګړه کې بوخت وو چې په نتیجه کې دغه پیښه مخې ته راغله.
د فرخنده صد راپور موریده. بیا هم د افغانستان په اړه، د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو دریم دور 13 ورځې وروسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې اړه پروند د غوسلورو هیوادونو استادو د کابل په غونډه کې پریکړه وکړه. د هغې اعلامیې پر بنسټ چې د کابل د ناستې په پای کې خبره شوې، د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نقشې په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. اجمل ان د موضوع تفصیل سره.
د دریم پړاو څلور اړخیزو خبرو لپاره د سلوغې د میاشتې ولسمه نیټه ټاکل شوې ده. په دې حساب به 13 ورځې وروسته اسلام آباد د دې خبراتو کوربه وي. پرون په کابل کې د دویم دور خبرو وروسته د دې څلور اړخیزې ناستې ټولو اړخونو، افغانستان، پاکستان، چین او امریکا، د لارې د نقشې په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د لارې د نقشې هدف د هغو اقداماتو مشخص کول دي چې وکولی شي د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره شرایط برابر کړي. په دې ګډه اعلامیه کې د څلور واړو هیوادونو استازو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره دې د سولې خبرې پیل کړي او له حکومت سره دې خپل اختلاف
له سیاسي لارو هوار کړي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکلی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دین شیون برخه اخیستې وه. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له افغان طالبانو یو اربیا وغوښتل چې حکومت سره دې د سولې خبرو اترو ته کینی. د ښاغلي رباني په وینا د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو لخوا هر ډول ځنبه دوی د افغانانو له نظرونو وغورسوي.
آنهایی که فرصت پیش آمده برای پیش پیوستن برای
یوې هغه چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکوي په سرګند دا ثابتوي چې د حکیمیت خپلواکۍ ثبات سولې او هوساینې لرونکي او افغانستاني په ګټه نه دي او هدف یې واضح ترهګري او رانول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل د غونډې جوړیدل په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت وباله، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانان به پر یوې داسې پروسې چې پای نه سرګند وي باور ونه کړي. په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې برخوالو همدارنګه یو اربیا ټینګار وکړ چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. په عین حال کې د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي له خولې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویلي، تمه کیږي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به دوه نورې مقدماتي غونډې هم وشي. د نوموړي په وینا د خبرو اترو د دوام د اصول او تګلارې په برخه کې ځینې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره درې شیان مهم دي. د نوموړي په وینا لومړی باید د سولې د نقشې لپاره مقدمه رامنځته شي، دویم د سولې خبرو ته د مخالفو ډلو رابلل دي، او دریم هم په هیواد کې په بشپړه توګه د سولې د پلان عملی کول دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو لومړی دور د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی و. پرونی کابل د دویم دور کوربه و او نږدې درې اونۍ وروسته به اسلام آباد د دې څلور اړخیزو غونډو د دریم دور کوربه وي. سره د دې چې په دې غونډو کې تر اوسه د طالبانو هیڅ ډول استازي برخه نه ده اخیستې، خو د دې څلور هیوادونو چارواکو د کابل په غونډه کې د پرمختګونو خبره کړې ده.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم غا د توجیه خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن بریتا تعلیم چرتو نن وتا دی او ټاک چرتو
حال ته بادشاہ خدمت له کافی راغو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
دا مشال لیډو دا اوس د استاد شاولی په واسطه د سندره
ਦੇ
استاد شوالید غوګوي ګارډین ورځپاڼه په پنجاب کې د مذهب سپکاوي په تور د یو ځوان لخوا د خپل لاس لپاره کولو وروسته د پولیسو لخوا د یو ځایي مولا د نیول کېدو په اړه راپور خپور کړی. د پولیسو یو مشر نوشیر احمد وایي د شبیر احمد په نوم ځایي مولا نیول شوی دی، خو ځینې ځایي خلک وایي د نورو مولایانو د فشار له وجې پولیسو دغه مولا بیرته خوشې کړی دی. راپورونه وایي د انور علي په نامه د غزوان په خپله لزانه لاس پرې کړی. نور تفصیل د مجید بابر نه.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپل یو راپور کې د پاکستان د پنجاب صوبې د هغه ظلمي کیسه راغستې ده چې د یو مولا لخوا پرې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور لګول شوی و چې له وجې بیا دغه ظلمي خپل لاس خوس کړو. ورځپاڼې لیکي چې تیره ورځ د پنجاب صوبې د حجره شاموقیم سیمې پولیسو دغه مولا د ترې خورولو په تور گرفتار کړی. د دې نه مخکې یو ورځ په هغه جمعات کې چرته چې شبیر احمد امام دی د میلاد شریف غونډه روانه وه، نعتونه او مذهبي نظمونه ویل کېده چې مولا شبیر احمد د غونډې په ګډونوالو وکړ چې تاسو کې داسې څوک شته چې د اسلام د پیغمبر سره مینا نه لري، هغه د لاس اوچت کړي. پندلس کلن انور علي هم په غونډه کې ناشته او د ناتونو او الله د ذکر په شور کې د مولا شبیر احمد خبره پوره ونوریده، خلاصي اوچت کړو. د ورځپاڼې په خبره د دینه پس سمدستي مولا شبیر احمد په انور علي د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور پورې کړ او هغه یې واجب القتل وګرځولو. ورځپاڼې ته د حجره شاموقیم د پولیسو مشر نوشیر احمد ویلي دي چې د شبیر احمد لخوا د تور پورې کولو په جمعات کې د ناستو خلکو لخوا د چغو او غوسو نه پس انور علي جذباتي شو، کور ته منډې کړې، خپل لاس یې په تبر غوس کړو او په پلیټ کې یې جمعات ته راوړو. د سیمې پولیسو ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه مولای د تیرې جمعې په ورځ پس له هغې گرفتاره کړی چې کله د دې پیښې حال په رسنو کې راپور شو، خو پولیس وایي چې دوی 15 ورځې پس دغه مولا ځکه ونیوه چونکې دوی ته هیڅ چا شکایت نه و کړی. خو بلخوا د سیمې یو ځایي کس ساجد علي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نیولو نه پس د ځایي جوماتونو د مولایانو د فشار نه پس پولیس دغه مولا بیا خوشی کړی او زیاتوي چې د دغه ظلمي انور علي علاج هم په صحیح توګه نه دی شوی او په یو مقامي دواخانه کې ورته صرف په لاس پټۍ ولګول شوه، حالان کې هغه ته د لاس غوسېدو نه پس د زیاتې درملنې ضرورت دی. ساجد علي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا اختیار یو مولا ته چا ورکړی چې اسلام سره د کمی یا زیاتې مینې ازموینه په ډک جومات کې کوي، خو انور علي بیا ویلي دي چې هغه په خپل لاس غوسولو خپېمانه نه دی.
نازمینه د جنوبي وزیرستان یو نه کلنه شپنه نجلۍ ده چې غرونو ته رمی پیایي. یو ورځ هغه پر بم والوته او په خطرې والوتله. د نازمینې تره او نور ځایي خلک وایي په سیمه کې پوځ د ځان د حفاظت لپاره ځای په ځای بمونه فرش کړي چې د ډیرو خلکو ژوند یې بدمرغه کړی دی. د مشال خبریال سیلاب مسعود له دې شپنې او نورو کسانو سره خبرې کړې.
د دغه پیښې په باره کې نظمینا مشال ری جوتا په دا رنگ وژاغه دا
غرتا تلې وی زم میم په ولې بام رو داز ولل مش درې ملګر یې وی ایوا مختبا اغا بچبا ز په مان چې و مون اپشا ده نه پرشبا ابل لش کې زخمی شو.
نظمینا لیا په دغه رنگ وژلې پر ارجلې نور کا بالیون تا س حکومتیم رسته ور کا ولې شي. د نظمینا تر ملک عبد القادر دغه پښتنه په دا رنگ جواب بوي
د اخر طرف ته تللی او زه او میژې په ولې کنه چې کړه د مکا وشو او هغه چې میژ اووز ورو ده میژ ارمی ته هه اپیل وکړ هغه سره یې باندې باس نه او هغه چې نه میژ ډیر تم ورو سره ولا کنه او وسا نه کومه دې میژ سره هیڅ هم داتو نه کړ چې جنادو کنه داستری کنه تر عمر دغه عمر ځای اس کنه ای بیا نه سوکان
د دغه سیمه یو بل قبایلی منظور مسعود ویایي چې خلی یو نظمینا نه په دغه رنگ نور ډیر قبایلیون مړه پر ارجلی او د انډیا شهان د خطرې لښتا دی
دا یو کیا نه دوه نظمین غوند دولت ډیر شزینا ډیر سړیون په دابه مینکشه وراتی دی او په غاښه مرشوی هدی ډیر زخمیون دی د خلک انډیا د امن په نامه باندې پوس ولاجی ورته ته چې میجه علاقہ کلیر کړی دو او په هغه علاقہ کې بامینا شختي او مزید ها د داسې د خلک د ورزاول په بامینکشه د بچیونه د نور شزینا او دغه خطر دورته هغه علاقہ کلیر نه دو صفانه دو په هغه کې بامینا شختي چې کوم فوج د زوند سیفټی د پوره شخړی وی
د نظمینا د مالیم لا تر د پارا مې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرل اسلام سره تماس ونی و هغه په لانډو ټک ټوک شو ویل چې کاه کې ولرم لا تر بای وکو بلور ته دغه سیمه قبایلانو غشتنه وکړه چې د امنیتی فورسز چارواکي دې پمځک شکارلې دا بمونه لره کی او یادې د سیمه د اوسیدونکو د ژغورنې د پاره د اګاهۍ بندوبست وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د بنظیر انکم سپورټ د سکیم لاندې وفاقي حکومت په باجوړ کې میرمنو ته قرضې یا پورونه او د لاسي صنایعو روزنه او د کار مواقع ورکوي د قبایلي سیمو د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي میرمنې د حکومت دغه اقدام ستایي رابع اکرم خان له اسلام آباد
وفاقی حکومت د خر باجوړ خصو د روزګار لپاره د ګندلو د ګلکاری دو سنټرې د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د سنټرو د لاسي کارونو شیان به مارکیټونو ته لیږل کیږي د سنټرې به بنظیر انکم سپورټ پروګرام تر لاندې جوړول کیږي د سنټرو په اړه مشالې ډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر عرفان امان یوسف سے او ویل چې نه صرف به د سنټرې روانه میاشت کې جوړ کړی شي بلکې نورې ضرورتمند خزي بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې شاملول لپاره به یو نوی سروې هم کیږي د قبایلی د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر په وینا چې د خطو ته د روزګار لپاره د سود نه پاک کلس هم ورکړی کیږي
چې زنانه دی ایسته صدا سه لاري نشته چې ایسه خپل روزګار یا دغه وکړي شي په خپل هغه لپاره هغه پولیټیکل ایجنټ سیب سره میټینګ وکړو او هغه تکي هغه د دستکارې سنټر شروع کولو آینده وکړه او پولیټیکل اتورټیز هم ایسه اګری شول بلکې ورته زیب ورکړي خپل کمپاوند کې ورته ایسه الریډي زینم شته نو انیشلی په 50 زنانه نه چې دی ایته به د دستکارې ټریننګ ورکول شي بیا هغه چې کوم پروډکټس وي هغه به موږ په هر مارکیټ کو او هغه سره به د روزګار چلیږي هم دغه 50 زنانه او تبه بغیر سود نه قرضې هم ورکول شي
د ذکر د وخت په وخت د قبایلی سیمو خاصو ته د کار روزګار موکي ورکول لپاره د بشري حقوقو کارپوهانو لخوا غوښتنې مخې ته راغلي دي هم د لړ کې د قبایلی سیمو د خیر خګړ لپاره کارکونکو مهري نفریدي مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت لخوا د سنټرو د جوړولو هرکلی کوي او په کار د چې د قبایلی می هر خزه ته د روزګار موقع ورکړی شي
دا ټایم کې کم ګورو نو کم شي دا کڑائی سلائی شو یو کم شي کپڑے جوړول شو دنه علاوه هانډی کرافت شو او قالین سازی شو د څه مختلف کاورنش دی چې کم زموږ خوين دي چې په کورونو کې کولې شي خو هغه داري چې د لږونې د ټریننګ اجته لږونې د سره د مدد اجته د ته قربت په فاټه کې ډیر زیات دی نو حکومت ته پکار دی خاص کر قبایلی سیمو کې چې دغه شان د سمال سیل بزنسز شو یا انټرپرینورشپ پروګرام شو یا زنانو د لپاره دغه شان سنټر کولاوي شي د لپاره ورکوټي ورکوټي پروګرامونه سمال ګرانټ ورکړي شي چې د هغه بزنسز په کورونو کې روان کی
د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د قبایلی سیمو مشر عرفان امان یوسف سے په وینا چې وفاقي حکومت داسې نور سنټري د قبایلی سیمو په نورو برخو کې د جوړولو پلان هم لري